ویری راپور لمخې دا وزارت د تلفاتو په اړه د شمیرو په اعلانولو کې د وسلوالو او ولسی خلکو ترمنځ توپیر نه کوي. په رافه کې روغتیایي چارواکو د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او همدارنګه یې ویلي چې اسرائیلي ټانکونو د ښار په شمالي برخه کې عملیات ترسره کړي او بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شوي دي. د رویترز په وینا دا هغه تاکتیک دی چې اسرائیلي ځواکونه ورڅخه مخکې لدی چې په یوه سیمه کې دننه عملیات پیل کړي کار اخلي. د اسرائیل په وزول ځواکونو یې د رافه ښار اړوند سیمو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دقیقو عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی یوه تروریستي څانګه او پر اسرائیلي ځواکونو د برید یو ځای له منځه وړی دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي چې په غزې تړانګه کې په وروستیو هوایي بریدونو کې 25 هدفونه ویشتي دي. د راپور له مخې په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې له پیل نه میاشتې تیریږي، د سخدریزي حماس ډلې په مشرۍ وسلوال تر اوسه وړتیاوې لري چې پر اسرائیلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او د هوان مرمیو په ذریعه بریدونه وکړي او کله هم د اسرائیل لور ته توغندي ولي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت ویلي چې پوځ د پام وړ لاسته راوړنې لري او فشارونو یې نتیجه ورکړې. هغه له خپل سیال د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په غزه کې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې هغه شرایط رامنځته شوي چې د یرغملو د خلاصون لپاره یوې موافقې ته اړین دي. اسرائیل وروسته له هغې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د له منځه وړلو ژمنه وکړه چې دې ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او له 250 زیات یرغمل کړل. د اسرائیل پوځ د تیر سیشن می پورز ویل چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حماس د پوځي څانګې د مشرتابه نیمایي غړي وژلي او همدې د ډلې شاوخوا 4000 وسلوال یا وژلي یا نیولې دي. د اسرائیل د پوځ د اټکل له مخې دا د حماس د ځواک نیمایي برخه ده. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې لږ تر لږه 8000 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل همدارنګه په غزه کې د خپلو وژل شوو سرتیرو شمیر 326 ښودلی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
دوستانو د دې ونې په نور بس دی خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. په تیر ونې کې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډیرې ویجاړې چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو، سرخرود، بیسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یاد کړې همې ویجاړې زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و، خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورښتونه پیل شوي دي، پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورښتونو، سیلابونو، د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو 2-3 لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او ترغی مخکی زلزله وا چې اخیم خلکو ته ډیر زیان اړولې وو. طبیعي نورونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي نورونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتواله لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخاو که وسو او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد هم دي، په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کیږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړی. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورښتونه زیات شي یا سیلابونه راشي، د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه پاخه وي هغه زر نړی. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې، په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي وو او په یوه کوټه کې، په دې کې یو نارینه وو، څلور ښځې وي او یو کوچنی وو. همداسې نورې پیښې هم که وګوري، عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کیدلی شي؟ او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نوربسته خپرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، دا شاعره ده، لیکواله ده، او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروستا یو ځای شي. اوګۍ، ستړي مشي خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته، او راشو دې خبرې ته، دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پرې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول، دومره تلفات په دې کې خلکو وروسته وروسته چې کیسې کې بیخي زیات شول، او دومره د دوی کورونه کروندې ویرانې شوې چې واقعا ډېر زیات دردونکي وو، ډېر خواشینونکي وو، ډېر خلک پرې خفه شو. نه یوازې دا خلک زیانمن شول چې اسې هم د دې اقتصاد په دې وختونو کې ډېر زیات خراب شوی وو، خو دا طبیعي آفت خو دوی ته د ژوند نه د هر څه له منځه یوړ، یعنی تباه او برباد شو. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه اته چا کیسه وکړه چې یوولس کسه په یو کور کې، څومره ماشومان د دیوالونو لاندې، هغه چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان وو، هغوی په لاره کې د ونو لاندې شولو، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې، او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاب چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلابونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرني هېواد دی او 3.5% غرونه دي پکې، او دا غرونه د اوبو سرچینې یو وی چې یو څه مسیر هغه کېږي، لاره وهي او بلاخره افسایګان ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاب مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاب رای نه شي. کورونه یا تا د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې، نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل، خلک تباه او برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته وو په دې هکله کار یې کوو، دغه طبیعي آفات پوراندی اوی هم دسی کاری اونا کچی د پام ور بیا او دا غوی لاس نیوای وکول شتور شکایت لري اغه در په در زخمی اندی مړه یعنی دا غوی اغه جسدونه اغه کسان چې زمان د سری تروسه پورې پیدا شي ونی
مننه کوه اوګی امیل را سره وو سی ما هم دغه پښتنه ورسته بل تاسو نم ز غاصلی پښتنه تراشم چې د مګ دی بحث موضوع ده او غدا چی په دغه پیخو کې همیشه دی خزو او ماشومانو شمیر زیاتی حتمان دا سببونه لري لتون لري د مل اوریدون کوم پختلی دي او څنګه کېدل شي چې لاسې پزیره قشر سره د داسې پیخو پرمحل باندې د کورنۍ په سطحه د کلی په سطحه د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کېدلی شي چې اغه سی پذیرترین و پیژنې او مرسته ورسره وکي مال څو اوریدون کوم پښتنه کړې ده د یغوی پیغامونه راغلي دي اغه عمل تاسو سره دا واوري او ورسته به بیا مونږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولی اسی پذیره کشرونه پکې زیات دي دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطحه په وطني سطحه په ولسي سطحه په حکومتي سطحه څومره له دغه سې ناورینونو په وړاندې چمتو یو او څنګه کېدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کمه شي لومړنۍ او ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي مثلا طبي کومکونه هغه کومکه یا ولیا یا لومړنۍ طبي مرستې دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېدي په دې به بحث کوو څو پیغامونه چې اوریدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي او څنګه ورسره مرسته کیدای شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حکمت لایم د چمن څخه نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې او ماشومان چې په طبیعي پیښو کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي نو هغه اکثره وخت همدا مشکل دا دی په کورونو کې نو نارینه کم چیرې یي هغه وتلي پر بارې او دوی په کورونو کې کلابند دي نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي نو هیله مې دا ده چې باید چې د مندوسه د غره د بېخوسه یا داسې د کورونو چې کچای ډېر زیات هغوسه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم هیله وړاندې کوم د طبیعي پیښ پر مهال د زنانه او یا ښځو قربانی او د ماشومان قربانی په څه سبب زیاته وي ول زیاته وي د دې علت خو یو معلوم علت دغه دی چې د دوی هغه طانایی د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښ پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل ځان خوندیتوب وکولی شي او بل نارینه چې اکثرا په بهر وي د کورونو څخه د باندې وي ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي نو پر داسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیان کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها په دغسې مهال باندې خوندي نه کوي بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه یې لرې وساتي
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو د هیله دي چې شبستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پیژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې نو باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمن کیږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري نو دا وجه هم کېدلی شي او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو د کمېدو څخه نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وایستل شي
ا دې څو اوریدونکو پیغامونه و چې وا موریدل پام دې اړه باندې غږیدل د لوګر دې ولایت په خاني مرستیاله عربستانګ زم را سره په خبرونه کې یو ځای شوې دې تم هر کله وایم مخکې لدینه چې دې تراشم اغلی امیل لتا سونه بو پختمم دغه پختنه چی په طبي پیخو کې یعنی د هیڅ شک نشته دی چې موږ د شمیري ګورو پرله پسې ښځې او ماشومانو تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینو ته لوړې علتونه یې څه دی تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو دپاره خو ډېر محدودیتونه دي، دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی او هغه دی او دوی نه شي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، هر څوک خپل غمه خوري چې دوی ته ماشومان سرو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي، دوی دپاره دغه دغه شیان تا شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کیدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي، خو دی اوس دا لرې خبره ده، مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیزو سي اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار، او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې دا د میندې سره وي یا د کور سره نږدې وي، او ښځې خو پېغلې او مشران ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عاید دی. نو په داسې حالاتو کې چې نه څوک لاس نیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران دي دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي، نو یعنی دا ډېر سخته ده او دا یو تریخه واقعیت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالاتو کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وروسته چې دا حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې د مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران هغه کسان چې مخبر دي هغه جوماتونو کې ملایان دي باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي، که د پخوا راهیسې داسې شوي دی اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي، او په دې څو ولایتونو کې هماغه ماشومان هماغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمنې شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومانو دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بل ځای کې بیا ونیشي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو، دا خو مونږ دپاره لوی درس شو. خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس دوی زمونږ غږونه که اوري، او اوس چې پیشبیني شوي ده دوی باید خپل ځان ته خپل د خلکو د ژغورنې لپاره د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رابشو اغل سانګزی، تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث په دی باندې دی چې لکه اغل عمل شو ول د خزو تلفات د ماشومانو تلفات په طبي پیخو کې زیات دي، څه علتونه دي؟ آیا دوی په جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي، کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې لکه هغلی عمل چې ورته اشاره وکړله چې د ما خپله یادیږي د موږ په کلو کې که به زلزله وه که بار شي او ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پېښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیب زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته وي په طبیعي پېښو کې؟
مننه سلامونه تاسو او اغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته دي. بالکل ول د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره کورونه معیاري نه وي جوړ شوي او کله چې دغسې یوه پېښه کېږي اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټولو خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یوه پېښه ده، داسې یو توفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي او کله چې وریز راځي او کله باد و باران شروع کېږي یا پیلېږي دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي، ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنې ښځه باید ونه ووځي، ښځه باید په کوټه کې وي. یعنې د کور په دننه کې هر پېښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي، دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د موږ او د تاسو د نارینهو لامبل نو زده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، داسې ځایونو ته باید ښځې او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات یې زر نه وي. نو ځکه نو که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخ ته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ ځي.
ډېره زیاته مننه آغلی ستانکزی. آغلی امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پوهیږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم روغتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و او فکر یې کوو یو لس شل کاله هم تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دې ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سختې هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولې دي، د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې. او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف اواګانې راځي. موږ په ولسي کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس یا خپل کور شاوخوا کمه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته دا د ما کور او رو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده. څومره په ولسي او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
حکومت نه خو اوس ډېر قامت یې نه ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو هېڅ دوی به توقعونه لري. مخکې هم هغه مراکز هغه دفترونه چې د طبي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسانو سوء استفاده کوله، مثال کسان ته رسیدګي به یې نه کوه، ټول به یې تجارت کوه چې دا ډېر غلط کار و او هېڅوک به نه و چې د دې څخه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې سره کم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي او بل د ولسونو کار دی او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخته ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، نو په مختلفو برخو کې هغه خپل مراکز باید حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې لپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دی او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره په یوه لسیزه کې مونږ 3 میلیارده هکتار ځمکه کرنیز ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی او اوس پاتې دی 1.8 میلیارده هکتار ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم دغه ځمکې که دوی له لاسه ورکوي د دوی ژوند به د دې آینده دپاره به څومره زیانمن
شي په اقتصادي لحاظ باندې. واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخ او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا کورونه چې نړیږي مځکې نړیږي څاروي له منځه ځي، دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لري کیږي. راځئ چې یو بل بحث ته راشو. هغه په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې په دې بازار له غل ستانګزین نه پختم دا له هیواد نه بهر اوسېږي. وس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه که څه هم په افغانستان کې شته دی، هغه یوه اداره شته دی او هغه تر یو حده پورې که څه هم په ډېر جزئیاتو نه خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، خاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي. د یو ولسوال ته، د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوي، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي، په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي له سیمو، او که د تخلیې اړتیا نه ویني دغه عاجل او بیړني سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعاله وي، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي، که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي، کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداری ورکړي چې چمتو اوسي، د ژغورنې ډلې، عسکر، پولیس، امنیه قمندانې، نورې ادارې په احضاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي چې دوی په عاجله توګه ور ورسیږي. اغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي، فکر کوي چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي، ځکه که ژغورنې په وخت ترسره شي او سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي په یو ساعت دوه ساعتو کې شقایې ورغېږي، خو که یوه شپه پې تېره شي، یوه ورځ پې تېره شي، شپږ ساعته پې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه هم نظر څه دی؟
کلکو نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې موږ د دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپل هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده هغسې خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زنن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده ولسوالان دي، هغه قیاس هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ورنه کړی شي، او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب دی چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اورا هغه نه لري، د سیلاب ول طوفان متضرر کیږي، دغه مخنیوي باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترمین کړو، دوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودرو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو. دغه خو لا هیڅ نه ده، د افغانستان د خلکو لرې دی، خو نو ټول د دوی زور په ښځو باندې دا چې دا ښځې په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره. د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي، ځکه چې په ټول نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي، او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله. نو هېڅکله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه درک کوي او نه یې سرته رسوي.
مننه سلامت
ښه کار نه ده چې موږ له دوی نه تمه وکړو، ځکه چې دوی ولس په خپل سر پرېښی. نو خپل ولس دې په خپله غمه وخوري، او د دې لپاره چې د ښځې او ماشومان چېرته دوی انتقال کړي په کلیو کې دی او یو ټیم آماده شي، دوی په خپل خلکو سره باید مرسته وکړي، او هر نارینه دې باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطا په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي، یو داسې ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي، لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې مرسته کولای شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي، خو ښه ده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره، یا د باران په وړاندې، یا د سیل په وړاندې، او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سی بیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري، هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل، زه بیرته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت دی ټیمونه لري، فکر کوم چې هم دا د سرخود او ماغه سیمه چې د سری میاشتې ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې ده د سیمې ته بې سودو ته او دې سیمو ته همدارنګه نورې مرستندوی ادارې دې سیمې ته ډېرې نږدې وي. خو پرون هم چې ما په ځینو سیمو کې له خلکو سره خبرې کولې هغوی ویل چې تر اوسه پورې د مرستې اژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی وي، دوی ته یې اوبه وروړي، دوی ته یې ډوډۍ وروړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته راستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
واقعاً د دوی مرستې، د دوی رسیدنه، د دوی پالنه، د دوی جدیتوب، د دوی مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د حد نه وتلی. دوی د حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي. هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي تر څو چې حالت یې وخیر نه شي، ډېر کار کولی شي. او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي، دوی مسؤلیت پذیره اوسي که نه، په هغه حالت کې ځان نه ورسوي. د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی ته داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مخالفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغه څه وظیفه یې ده. دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړې نه دی، خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې دوی زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دوی فقط راحت طلبي کې زه فکر کوم دا پیښې بیخي زیات چې د دوی بې تفاوتي د دې خلکو مقابل کې زیاتېږي.
دا دوی دپاره یا د چارواکو دپاره یا موسساتو دپاره ورځ په ورځ په یو نورماله وضعیت بدلیږي، په داسې حال کې چې په دغسې پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی. او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت ترسره کړي، هغه که په هره برخه کې لږ تر لږه زیان را کمولی شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله ناکله چې موږ بحث کوو، موږ ته ځینې اورېدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښې دي، د دې مخه نه نیول کېږي. په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کېږي، خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پیښو زیانونه، مرګ ژوبله، د یو چا ژغورل، زه فکر نه کوم چې یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کېږي هسې به کېږي. باید چې له ټپي سره مرسته وکړي، اوبه ورکړي، تنفس ورکړي، ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي، داسې شیان شته. اغلی عامل، تاسو سره به زه مخکې دینه چې خدای پاماني وکړم، په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضحه سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده، اقلیمي بدلونونه شته دي. او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو، ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي. عمومي توګه باندې سپارښتنې راته ووایي، څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي؟ ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې، البته هغوی هم تلفات لري، مرګ ژوبله لري، هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي. خو دغسې پذیره مثلا سپینګیري، ماشومانې، ښځې، دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي، یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو. دا خو یې دغه بېلګه ده، دا خو دوی نشي کولی چې دا مهار کړي او دوی سره د خلکو سره کمی زیات وشو. خلک شکایت لري، دوی باید راپورونه ولري، دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي. په دوام قدم کې دغه مؤسسات چې دغه سپدي اړوند کار کوي دوی باید جدي شي او نور پیسې چې پکار دي ملل متحد باید په دې اړوند دا خو څه سیاسي خبره نه ده دا خو د بشر د حیات مسله ده دي کې بودیجه لري دوی کې د دوی مسؤلیت ده په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري دوی باید هغه کې بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري د هغه په اړوند څه تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبل کموي او د دوی حیات لپاره ضروري دی او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم کړي کم حتی دوی ورسوي کم زیانمن شي دوی باید دغه تصامیم باید ونی دوی دپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي دوی دپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه څه راغی دغسې وشو
ډیر زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه اغلی ستانکزی رابعه ستانکزی د لوګر د ولایت پوخانی مرستیاله تاسو مکرا تخپلې د سپارښتنې مراټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره خو دا ځکه چې دوی ډېر اسې پذیر دي سپینګیري زاړه د دوی د اسې پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باور شي
مننه مجموع کې حکومت جمع ولوسونه او سره موسسات سره یو ګډه مهانګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او اودس سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي طوفانونه راځي په مختلفو ولایتو کې خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به دې چا پام هم نه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي تدابیر ونیسي مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي ملایم امامان ته هدایت ورکړي چې په دې اړوند په جماعتونو کې غونډې سره وکړي نارینه او ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي له کورونه دي جوماتونه ته د پناه یوسي مکتبونو کې د سره ټول سي هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي او د مرستندوی موسسي په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست ته د سره میاشت دفترونه دي دغه په یو ښه مهانګۍ سره دغه مرستکه مهانګۍ سره په خپل وخت اوسي څوک چې امبولانس لري امبولانس څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد دغه په وخت کلیو ته ورسیږي بیا دغسې تلفات سره موږ تاسو نه مخامخ کیږو نو دوی دې بخکله مخکې نه کته تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي بیا نو د تلفاتو کچه راټیټیږي
زمانه کوم لا تاسو نه رابیا ستانکزی همدارنګ لا اغلی وګی امیل دواړو قدرمنونه کورم با چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیخ را ملسکیږي خو په پیخو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېری مهمې دي که یو سړی خونریزي لري د هغه وینه بندول یا د وینې بندول حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل دا ټولې مرستې کولی شي او مخکې له دې نه چې دا هر څه پیښ شي یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ په خپل کور کې خوندي ځای په نښه کوي خپل کور ته نږدې خوندي ځای په نښه کوي وګورئ چې د داسې پیښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولی شي خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیب ته کوي لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولی شي عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي را روانه یک شنبه د ازادۍ راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتوګډو لاندې کسانو سره وکي زه د خبرونه پای ته رسوم څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي دا پرله پسې خبرو لا ملمنو مننا لا اوریدونکو مننه چی مونږ ته پیغامونه پریخي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت الله ابراهیمی وردگی هم دی وردگ ولایت چکری ولسوالی څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پریږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی انوایرمنټل ډیزاسټر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دی که زلزلې دی که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دی یا مثلا واورې ښویدنه ده، د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې در ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه هغه دي دی په مقابل کې مقاومت نه لري. بیا د ښځو د ماشومانو کچه څنګه زیاته ده دلته د مړینې، د دې یوازینی لامل دا دی چې دوی بیچارګان خو په اول په کورو کې لکه داسې ورته تړلي دي، هغه که ماشومان دي که ښځې دي، ځکه دوی کار نه لري، کسب نه لري، کارونه او هغه یې ټول نرینه کوي، هغه که دهقاني ده که ډریوري ده که معلمي ده که نور کسبونه دي، هغه د کورونه وتلي وي، په کورو کې همدغوی ښځې دي. دا یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آگاهی عامه هم نه ده شوي، عامه په هوای نه دی ورته رسېدلی، نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي په هغې باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږېږو، نو که چېرته په هغې بحث وای بیا مو نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام مننه کهلی احترامات د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. عبدالکبیر سترک یم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځامن کېږي چې هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي، د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي نو دا به ډېر ښه، زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
ازادي راډیو درنو ګډونوالو سلامونه احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قرباني کېږي. وجه دا ده چې اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې افتاب نه لري د دې چې دوی ځان ژغورنه وکړي، او نارینه ذات خو کورونو کوم تاب لري د دې چې ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري. خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي، په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي، هغو ته وتلي په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانی دا کچری د خاورو د خټو جوړې پیل باریکی آبادی دی نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریت په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قرباني شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی طبي پیښو په باره کې زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې نو دوی ته دغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي نو بیا پر دوی اوبه راسي دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چر دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته، نو مندو کې اړولي، د غرو بیخو کې اړولي. همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات